بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
قدرمنو اوریدونکو، نننې خبرونه د علي اربابي په اواز د قران پاک د بقره د مبارکې سورې د 115 او 116 آیاتونو په تلاوت سره پیلو چې ورپسې یې ژباړه هم در اورو.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا، قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی، او هغوی یعنی یهودیانو او عیسایانو مسلمانانو ته وویلل چې یهودیان یا مسیحیان شئ چې سمه لاره بیا مومئ. ورته ووایه چې موږ د ابراهیم د ریښتونی دین پیروي کوو او هغه له مشرکانو څخه نه و. تاسو ورته ووایاست چې مونږ پر خدای ایمان راوړی او پر هغه کتاب چې زمونږ پر پیغمبر او پر هغو کتابونو هم چې ابراهیم، اسماعیل، اسحاق او یعقوب او د دوی اولادونو ته رالیګل شوی دی، او پر هغو کتابونو هم چې موسی او عیسی ته رالیګل شوی وو، او پر هغو ټولو کتابونو چې نورو پیغمبرانو ته د خپل رب لخوا ورکړل شوی وو. مونږ د دوی ترمیاز هیڅ فرق نکو او د خدای حکمونو ته مو غاړه یخی ده.
د تهران ریډیو عزت منوریدونکو، زموږ سلامونه ومنئ. نن د یکشنبه ورځ د 1400 لومړی هجري لمریز کال د وری د میاشتې ومه، د 1443 هجري قمري کال د شعبان د میاشتې 24، او د 2022 میلادي کال د مارچ د میاشتې 8 نیټه ده. خوګوریدونکو، تاسو په دغه سهارنۍ خپرونې کې لومړی خبرونه اوریدلی شي، بیا یوه سیاسي تبصره درته وړاندې کیږي چې د جنگ د اتم کال پیلېدل د یمنیانو په بشپړه ځان باورۍ نومیږي. ورپسې به د تاریخ پاڼې پروګرام درته وړاندې کړو، بیا ایران په تیره اونۍ کې پروګرام درته اورو، او په آخر کې به د نوروز د لرغوني اختر په هکله ځانګړی پروګرام درته وړاندې شي. قدرمن اوریدونکو، تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته هم ورتللی شئ. زموږ د انټرنیټ پاڼې درک دی farstoday.com/ps. خو اوس به راشو د دې وخت نړیوالو او سیمه ایزو خبرونو ته. وخت په ایران کې د سهار 9 بجې. اول د مهمو خبرونو لنډیز. په وینا خبرو کې د پاتې موضوعګانو حل کېدل د امریکا فیصلې ته ضرورت لري. د کابل میرمنو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدا پر ضد مظاهرې وکړې، او یمن عربستان سره یو اړخیزه اوربند اعلان کړي. اوس پوره خبرونه صادق حسین درته اوروي. په وینا خبرو کې د پاتې موضوعګانو حل د امریکا پریکړې ته اړتیا لري. ایران پریس خبری اژانس راپور کړی، د ایران د اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د بلجیم له خارجه وزیر او د لومړي وزیر له مرستیال میرمن سوپیا ویلم سره په ټلیفوني خبرو کې د وینا په خبرو کې تر سره شوی پر مخدګونو ته په اشاره سره ویل، د پاتې یو دوه موضوعګانو حل د امریکا فیصلې ته اړتیا لري، کومې چې د اروپایي اتحادیې د استازي لخوا د تعقیبولو په حال کې دي. د ایران خارجه وزیر په دغو ټلیفوني خبرو کې د غراز په بیلابیلو زمینو کې د بلجیم او د ایران له احترام سره یو ځای خو اړیکو ته په اشاره سره د دواړو هیوادونو اړیکې هم د دوه اړخیز اړیکو له نظره او د غراز په ایران کې د نړیوالو او اروپایي ارګانونو د شتون له نظره مهمې وبللې. د بلجیم خارجه وزیر میرمن سوپیا ویلمز هم په دغو ټلیفوني خبرو کې ځینو دوه اړخیزو تړونونو او پارلماني ملګرتیاو ته اشاره وکړه، او د ځینو موجودو مسایلو په حل کولو او د اقتصادي اړیکو په پراخولو کې د دواړو هیوادونو متقابله او نږدې ملګرتیا د اهمیت وړ بلله. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان د غرض بیګا په ټلویزیوني مرکې کې د امریکا زیات غوښتنې ته په اشاره سره وویل، کاچیرې امریکا له حقیقت څخه ډکړ چار ولري نو موافقه کېدلی شي. د ایران خارجه وزیر بیا ټینګار وکړ، موافقې ته نږدې شوی یو، خو لږ شان او مهمې موضوعګانې پاتې دي. هغه د خبرو اترو د بهیر په بره کې ویل، موافقه به له اټومي تړون ورخوا نه وي، او د بندیزونو د لغوه کېدا په برخه کې توانېدلو یو ستر پرمختګونه ولرو. حسین امیر عبداللهیان وویل، کچیر امریکا ښه نیت ولري نو بیا د ایران پر ضد بایکټونه ختم کړي. هغه بیا ویل، موږ د عکس اخیستلو کوشش نه کوو بلکې په عملي اقدام پسې یو. د ایران خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان وویل، د خبرو اترو په اخیری پړاو کې د مذاکراتو اصلي خنده ده چې امریکا زیات غوښتنه کوي. دیمه د خلکو مقاومت بریالې توب لرله ده. زمون خبريال راپور کړه د ایران د اسلامي تبلیغاتو د غملتیا شورا د یمن پر ځای د اسرایلو عربو د لویدیځو هیوادونو د ائتلاف د جنگي جنایت د ومې کلیزې په مناسبت په وی بیانې کې ویل د مقاومت موضوع د قدرت انډول او د سلطګرو قدرتونو سیاسي معادلات بدل کړي دي. په دغه بیانې کې ویل شوی دی د 2015 میلادي کال د مارچ د میاشتې په شپږویشتمه نیټه د نړیوال صهیونیزم او د امریکا د ترهګر حکومت په هر اړخیز عمل تړونو سره د یمن د مظلوم او د مقاومت لرونکو خلکو پر ضد آل سعود د ترهګر رژیم په بشرمانه جنایتونو او چورلي سره د اسرایلو د عربو او د لویدیځو هیوادونو د ائتلاف د ظالمانه کلبندۍ او د ورانونکي جنگ د پیلولو ورځ ده. د ایران د اسلامي تبلیغاتو د شورا په بیانیه کې ویل شوی دی د یمن د جنگ نیخ په نیغه او غیر مستقیم پایلو له هر شي زیات د یمن په بیګونا ملکی وګړو ښځو ماشومانو اغیز کړی دی او د یمن د مهمو بیخ بینیانو مرکزونو ارتباطي لارو د روغتیا د برخو امکاناتو درملنې د چارو اقتصاد او د زده کړې د لامینځتلو سبب شوی دی. د یمن پر ضد ستر بشري جنایت او د ښکارا ظلم او د جنایت پر وړاندې د بشري حقوقو د دفاع د ادعا کوونکو هیوادونو او د نړیوالو موسسو مرګونی او سړه چوپتیا د دغه سیناریو بله برخه ده او د بشري حقوقو د ادعا کوونکو او د نړیوالو ټولنو په کارنامې کې شرمونکی داغ دی. د کابل میرمنو د طالبانو د پریکړې پر ضد مظاهره وکړې. زمون خبریال راپور کړی د افغانستان یو شمیر ښځو پرون په کابل کې د جونو د ثانوي ښوونځیو د تړلو په هکله د طالبانو په فیصلې باندې اعتراض کې مظاهره وکړې. د افغانستان میرمنو چې د کابل په یو میدان کې راغونډې شوې ښوونځي پرانیزی عدالت شعارونه ورکول. د کابل مظاهره کوونکو میرمنو په لاسونو کې پلیکارډونه نیولي وو چې ورباندې لیکل شوي مونږ ښه ټاټوبی ونیوه او له مونږ څخه هڅه او زده کړه مه اخلئ. ټاکل شوي وه چې له میاشتو میاشتو وروسته د افغانستان د جونو ښوونځي تیرونې په ټول هیواد کې له سره پرانیستل شي، خو د طالبانو د معارف په وزارت وویل د جونو ثانوي ښوونځي تر راتلونکي اطلاع پورې بند دي. د طالبانو دغه فیصلې په نړیواله سویه او د هیواد دننه پراخ منفي غبرګونونه ځان پسې لرلی دي. ښوونځیو پوهنتونونو ته د نجلیو بیرته ستنېدل او د پراخ بنسټه حکومت جوړول له طالبانو حکومت څخه د نړیوالو ټولنې تر ټولو مهمې غوښتنې ګڼل کېږي. د افغانستان طالبان د خپل پریکړه بیرته واخلي. زمون خبریال راپور کړی د امریکا ځانګړي استازي تامس ویسټوویل واشنگتن هیله کوي چې د افغانستان طالبانو په راتلونکو ورځو کې د جونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په هکله له خپلې فیصلې په شا شي. امریکا د افغانستان د طالبانو لخوا د جونو د ښوونځیو د نه پرانستل کېدو په وجه د قطر په دوحې کې د طالبانو له چارواکو سره خبرې اترې لغوه کړي دي. د امریکا ځانګړي استازي تام ویسټ چې له طالبانو سره د خبرو اترو مشري کوله په قطر کې غونډې ته په وینا کې ویل، زه هیله من یم چې په راتلونکو ورځو کې طالبان له خپلې فیصلې شاتګ اعلان کړي. هغه زیاته کړه، تاسو ولیدل چې دنیا د طالبانو دغه فیصله په کوم ډول غندلې ده، او زیاته کړه دا د افغانستان د خلکو له باور سره خیانت دی. د امریکا ځانګړي استازي ټام ویز بیا وویل، طالبانو په تیرو څو میاشتو کې نورو هیوادونو ته تضمین ورکړی و چې جونو ته به ښوونځیو ته د بیرته ستنېدا اجازه ورکړي. طالبانو په تیرې چهارشنبه ورځ د جونو د ښوونځیو د پرانیستلو فیصله بیرته واخیستله او په نړیواله سویه یې نیوکې رامنځته کړي دي. ټاکل شوی وه چې د افغانستان خارجه وزیر امیر خان متقی نن د دوحې په کانفرنس کې ګډون وکړي، خو معلومه نه ده چې آیا هغه دوحې ته رسېدلی دی او که نه، ځکه چې امریکا له طالبانو سره خبرې اترې لغوه کړي دي. دغه راز په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر سهیل شاهین وویل، دغه ډله د جونو د زده کړې پر خلاف نه ده. د زراعت پراخول د طالبانو د حکومت لومړیتوب دی. ساده افغان خبری آژانس وایي، د طالبانو د حکومت د اقتصادي چارو مرستیال مولا عبدالغنی بیرادر د کرهنې د برخې پراخول د حکومت لومړیتوب وباله. بیرادر پرون په کابل کې د دهقان جشن په مناسبت ویل، افغانستان یو زراعتي هیواد، حکومت کوشش کوي چې د کرهنې د ودې لپاره د اوبو د کانالونو پاکولو، د کرهنې مکانیزه کولو او د اصلاح شوي تخمونو ویشلو ته دوام ورکړي او د کرهنې د محصولاتو کیفیت له نړیوالو معیارونو سره سم لوړ کړي. د پاکستان واکمن ګوند نن ستره غونډه ترسره کوي. زمون خبریال راپور کړی د پاکستان لومړي وزیر عمران خان وویل چې د مارچ د میاشتې 28مه نیټه د هیواد په تاریخ کې مهمه ورځ ده. د پاکستان لومړي وزیر عمران خان د پنجاب صوبې په کمالیا ښار کې وی غونډې ته په وینا کې په پارلیمان کې د نه باورای را ترسره کېده مخکې له خلکو غوښتل چې نن په اسلام آباد کې د تحریک انصاف واکمن ګوند په غونډې کې پراخ ګډون وکړي. هغه زیاته کړه د پاکستان ډیر خلک به نن د اسلام آباد په غونډې کې ګډون وکړي چې مجرمانو یعنی د حکومت مخالفو ګوندونو ته دغه پیغام ورکړي چې د دوی د چورتلان او غلا کولو ورځې ختمې شوې دي. د پاکستان لومړي وزیر له خلکو وغوښتل چې نن ورځ په اسلام آباد کې د دوی په غونډې کې پراخ ګډون وکړي. عمران خان دغه راز تورونه ولګول چې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونه د حکومت د پارلیمان استازو ته د میلیونونو روپیو د رشوت د ورکولو وړاندیز کوي چې له حکومت څخه دې جلا شي. اوکراین له روسیې سره د سولې خبره اترې ځنډولي. زموږ خبریال راپور کړی له اوکراین سره د سولې په خبرو کې د روسیې د مراکچی پلاوی مشر ولادیمیر مدینسکی پرون د دغو خبرو اترو د ځنډولو لپاره د اوکراین په ګروهنې باندې نیوکې سره وویل تر اوسه د موافقې لپاره اوږده لاره پاتې ده. میدینسکی وویل د اوکراین استازي دغو خبرو ته خوشبینه دي او پکې د پرمختګ خبره کوي، خو موږ د دوی په خوشبینۍ کې ونډه نشو لرلی ځکه چې په اوسلي دریځونو کې چې روسیه ورباندې ټینګار لري هیڅ اغېشندونکی حرکت نه دی ترسره کړی. د روسیې دغه استازي وویل اوکراین یوازې وخت ضایع کوي او هغوی یو شمېر خبرې کوي خو له غږملتیا وروسته له خپلو فیصلو شاته کوي. د یمن حکومت له عربستان سره یو اړخیز اوربند اعلان کړ. زمون خبریال راپور کړی د یمن د لوړې سیاسي شورا مشر مهدی المشاد بیګاویل سنا د درې ورځو لپاره په یو اړخیز ډول د سعودي عربستان سره اوربند اعلان کړی دی. مهدی المشاد په ټولو داخلي او خارجي جبهو کې د یمن د وسله والو ځواکونو د درې ورځني یو اړخیز اوربند په اعلانولو سره زیاته کړه کچیر عربستان خپل ټول ځواکونه د یمن له خاورې سمندر څخه وباسي او د یمن پر ضد خپلو حملو او کلابندیو ته پای ورکړي، سنا چمتو ده دغه اوربند دایمي کړي. سعودي عربستان په یمن باندې بمبارۍ ته دوام ورکړی. زمون خبریال راپور کړی د سعودي عربستان تریګر ائتلاف چې د امریکا د متحده عربي اماراتو، بریتانیا، د اردن او د اسرائیلو او د ځینو نورو عربو هیوادونو ملاتړ ورسره دی، بیګا د یمن د پلازمېنې سنا او د غراز په الهدیده ولایت کې په ځینو سیمو سختې بمبارۍ وکړې. د سعودي عربستان تر مشرۍ لاندې د تریګر ائتلاف پیان جنرال ترکیل فیصل مالکی وویل موږ په ځینو مرکزونو چې د عربستان لپاره د ګواښ سرچینې بمبارۍ کړې دي. خبرونه ختم شول.
سیاسی تبصرہ
د تهران ریډیو ډیرو قدرمن اوریدونکو، اوس به سیاسی تبصرہ درته وړاندې شو چې د یمن جنگ اتم کال ته ورننوتل نومیږي. د یمن پر ضد د سعودي عربستان ائتلاف جنگ د مارچ په شپږشتمه نیټه په جدي کې په ارامکو شرکت باندې په سختې حملې اور لګیدا سره اتم کال ته ورداخل شوی دی. د سعودي عربستان ائتلاف د 2015 میلادي کال د مارچ په شپږشتمه نیټه سنا ته د عبدالربا منصور هدی د ورستنولو په پلمه یمن پر ضد جنگ پیل کړ چې دا جنگ د مارچ په شپږشتمه نیټه اتم کال ته ورداخل شوی دی. منصور هدی نه یوازې د یمن پلازمېنې سنا ته نه دی ورستون شوی، بلکې په سنا کې د ملي ژغورنې دولت جوړ شوی او د یمن د سیاسي ډګر تر ټولو منسجم او منظم شوی لوبغاړی دی. د دغه جنگ بل اړخ انساني او غیر انساني تاوانونه دي چې یمنیانو ته اوړېدلې دي. د نړیوالو اورګانونو د راپورونو پر اساس دغه جنگ له کبله څه د پاسه 10,000 کسان نیغ په نیغه وژل شوي او په لسګونو زره ژوبل شوي او څه د پاسه 4.5 میلیونه نور کډول شوي هم دي. له بلې خوا د سعودي ائتلاف د جنگ له کبله د یمن څه د پاسه 50% بیغ بنیانې تباه یا تاواني شوي دي. پر دې اثر بیره د یمن هر اړخیزې کلبندۍ درنه انساني تاوانونه هم درلودلي. په دې ډول چې څه د پاسه 100,000 کسان هم د ناروغۍ او لوږې له کبله وژل شوي او په 100,000 یمنیان هم د اوس له مرګونو ناروغۍ سره مخامخ هم دي او د کلابندۍ په وجه یمن ته د درملو د ورلیږلو امکان نشته. د جنگ دریم اړخ د نړیوالو قدرتونو او نړیوالو ارګانونو کړچار دی. نړیوالو ارګانونو تر اوسه په یمن کې د بشري غمیزې د رامنځته کېدا په اړه ډېر راپورونه خپره کړي هم دي، خو د یمن په کړکیچ کې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د قدرتونو په ګټو کې ښکیل او تر اوسه نه دی توانېدلی چې د دغه جنگ د ختمولو په لړ کې کوم اغېزمنونکي اقدام ترسره کړي. په عین حال کې لویدیځ قدرتونه چې د اوکراین په بحران کې خپلو بشري حقوقو د اندېښنو کوکه وهله، د یمن په کړکیچ کې عملا د بشري حقوقو موضوع ته بې پامي کړې ده او حتی د سعودي رژیم د جنایتونو ملاتړ هم کړی دی. په تازه اقدام کې د برېټانیا لومړي وزیر بوریس جانسن ریاست ته سفر وکړ او په سعودي عربستان د وسلو د خرڅولو په وړاندې د یمن پر ضد د سعودي عربستان د جنایتونو ملاتړ وکړ. په دنیا کې د وسلو له تجارت د غیر رسمي شمیرنو پر اساس د لندن حکومت په 13 میاشتو کې په عربستان باندې څه د پاسه 3 میلیارډ پونډو پر ځغ ډول ډول وسلې خرڅې کړې دي. د جنگ څلورم اړخ د یمنیانو کړچار دی. اوس د یمن سیاسي ډګر 3 ډوله لوبغاړي لري چې د منصور هادي مستعفي دولت، د جنوب انتقالي شورا او په سنا کې د ملي ژغورنې حکومت دی. د منصور هادي مستعفي حکومت عملا سوځېدلی لوبغاړی دی چې حتی په سعودي ائتلاف کې هم ورباندې اجماع نشته. د جنوب انتقالي شورا چې د متحد عرب اماراتو ملاتړ کوي لري د مستعفي حکومت په اصلي سیاله بدله شوې ده او البته د ځینو نورو یمنی ډلو له لورې نه ده منل شوي، خو د ملي ژغورنې حکومت له سعودي ائتلاف سره په مقابلې کې د دفاعي قدرت د پیاوړتیا او د عربستان او د متحد عرب اماراتو په حساسو سیمو د ګزار کولو لپاره پر مخ نیولې ده. په همدې لړ کې د یمن پوځ او ولسی کمیټې د جنگ د تم کال په پیل کې په عربستان کې په جدي کې د رامکو شرکت تاسیساتو باندې حمله وکړه چې د رامکو د تاسیساتو د بشپړه سوځیدان زرونه او په بمیخینې توګه د اور لګیدنې خودنه کوي. ویل کېږي چې د عربستان د برېښنا کوټ هم د یمن د پوځ او ولسی کمیټې د عملیاتو په دلیل ګډوډ شوی او خاموشه شوی دی. د یمن پوځ او ولسی کمیټې اعلان وکړ چې په عربستان به حمله تر هغه وخته چې د یمن کلابندۍ ختمه نشي دوام ولرل شي. دا تهران دی، د ایران اسلامي جمهوریت غږ.
تاریخ پاڼه د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو خو نیک مرغه سهار درته واړم. دوستانو، سمزه فاطمی ستاسو درانه حضور ته حاضر شوم چې د تاریخ او بل پاڼه تاسو ته وړاندې کړم. عزیزانو، لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د اتوار ورځ یا یک شنبه د 1401 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 8 ده چې د 1443 هجری قمری کال د شعبان المعظم یا د برات د میاشتې له 24 او د 2022 میلادي کال د مارچ له 28 نیټې سره سمون خوري. یو سل یو دیرش کاله پخوا د 1412 هجری قمری کال د شعبان یا برات د میاشتې په 24 نیټه د اسلام یو ستر فقیه او مرجع میرزا محمد حسن شیرازی وفات شو. هغه په 1213 هجری قمری کال کې د ایران په شیراز ښار کې وزیږید او له مقدماتي زده کړو وروسته د عراق نجف اشرف علمی اوزې ته ولاړ او ډېر مودې د هغې زمانې له ستر عالم او فقی شیخ مرتضی انصاری څخه علمي ګټه پورته کړه، تر دې چې په خپله هم د استاد او د مسلمانانو د مشرۍ مقام ته ورسید. په ایران کې د میرزا شیرازی نوم د ناصر الدین شاه قاجار په زمانه کې د تماکو له غورځنګ سره مل دی. هغه د تماکو او نور سیزونو چې د برتانیې په خپل استعمار کې راوستي وو د استعمار د حراموالي د فتوا په صادرولو سره په ایران کې د انګریز استعمال لزینو ګټو لټونو څخه مخنیوي وکړ. دغه فتوا د ایران د هغه وخت له بادشاه د برتانیې له حکومت سره د یوې څرګندې مبارزې په څیر وه. د تماکو د حراموالي پیښې د استبداد او استعمار پر خلاف د ایران د خلکو د ورپسې وختونو د مبارزو پر پیاوړتیا یو مهم اغیز وشینده. اتاو یا کال مخکې د 1323 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په اوومه نیټه د ایران د تئاتر او سینما یو نستړی کیدونکی بیلګه لوبغاری خسرو شکیبایی د تهران په مولوی واټ کې وزیږید. خسرو شکیبایی په لومړي ځل په 1323 هجری لمریز کال د فریبورز صالح په ډایرکټری سره د کتیبه نومې په 16 میلی‌متر او لنډ فلم کې د کامرو په وړاندې ودرید. په 1618 لمریز کال کې په داسې حال کې چې د محمود استاد محمد په پروډوسرۍ سره او ډایرکټری سره د شب 21 په نمایش بوخت و، د مسعود کیمیاوي د پام وړ وګرځید او په 1618 لمریز کال کې د مسعود کیمیاوي په ډایرکټری په خط قرمز نومې فلم کې د جمال د رول له لوبولو وروسته سینما ته راغی او تر 1618 لمریز کال پورې د دوست و نویسنده تران او رابطه نومې فلمونو کې یې له خپلې خوا د پام وړ وړتیاوې او کارندوالۍ نندارې ته وړاندې کړ. خو په 1618 لمریز کال کې د داریوش مهرجویی په هامون نومې فلم کې له لوبې وروسته وه چې د خسرو شکیبایی نامه د عامو خلکو په خوله ورغله. هغه د فجر یا سباون د فلمونو د اتمې جشنوارې د همدغې فلم په سبب د خپلې لوبې او کارندوالۍ په خاطر د سړی د لومړنی رول د غوره اکټر په توګه د سیمرغ بلورین یا میډال وګاټه. خسرو شکیبایی په نورو ډیرو فلمونو کې هم ډیر نه انکارېدونکي وړتیاوي او توانمندنې نندارې ته وړاندې کړې دي. څلور اویا کاله وړاندې د 1948 میلادي کال د مارچ د میاشتې په 28 نیټه د فرانسې حکومت د فرانسې او د پلوي هیوادونو د اتحادیې په نامه د یو سازمان په جوړولو سره یو شمېر هغه خپلواکه شوي هیوادونو سره راغونډ کړل چې مخکې د فرانسې ښکېلاک مینې بې. دغه اتحادیې د برتانیې له تیرو ښکېلاک مینو جوړ د ګډو ګټو د هیوادونو سازمان ته ورته ده. د فرانسې او پلوي هیوادونو د اتحادیې جوړېدل په 1900 کال کې د فرانکو فونی هیوادونو د سازمان د جوړېدو یو سری زوه. په فرانکو فونی کې هغه افریقایي هیوادونه شامل دي چې یو وخت د فرانسې ښکېلاک مینې وې. دغه سازمان په تیرو 2 لسیزو کې خپل فعالیت زیات کړی او د غړیو هیوادونو شمېر 45 ته رسېدلی دی. د فرانکوفونی هیوادونو د سازمان هدف په اقتصادي، کلتوري او علمي زمینو کې د غړیو هیوادونو د ملګرتیا پراختیا ذکر شوې ده، خو په عمل کې د فرانسې حکومت د خپل نفوذ د ټینګتیا او په دغو هیوادونو کې د خپلو ګټو د تامینولو په ګټه کې دي.
ایران په تیره اونۍ کې
د د تیرن رادیو ډیرو قدرمن اوریدونکو خیچاري عزیزانو او سمزه فاطمی لخبل محترم همکار
صادق حسین
سره ستاسو خدمت ته حاضر شوی او چې ایران په تیر اونۍ یو تازه پروګرام تازه ته وړاندې کړو. هیله ده چې د اوریدو فرصت ولري. په دغه پروګرام کې به په تیر اونۍ کې د ایران تر ټولو مهمو پیښو او خبرونو ته یو زغلنده کتنه کوو.
ډیر عزت من اوریدونکو، د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 16مه نیټه د 1400 لومړی هجری لمریز کال د پیلېدا په مناسبت په یو پیغام کې د نوروز اختر په مبارکۍ ویلو سره نوې هجری لمریز کال د تولید په بنسټ او د کار د رامنځته کولو کال ونوموه. حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی 1400 هجری لمریز کال کې هم د نورو کلونو په شان له ټیټو هسکو سره یو ځای کالو بلو او زیاته کړه د ایران د ولسمشرۍ مهم او ستر انتخابات د تیر هجری لمریز کال تر ټولو مهمه او خوږه پیښه وه چې د ایران خلکو د کورونا ساري ناروغۍ له سخت خطر سره سره د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې په ګډون کولو سره نوی حکومت واک ته ورسوه او د موجوده نخو نخانو پر اساس ولسی حکومت له مخکې محترم حکومت څخه جلا لار لري او خلکو کې هیلې راژوندې کړې هم دي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د ایران پر ضد زیات دباو کې د امریکا په شرمون کې ماتې باندې د واشنگټن اعتراف په نړیوال ډګر کې د 1400 هجری لمریز کال بل خوګلت وبله او زیاته کړه د ایران د خلکو مقاومت د دغه بریالیتوب سبب شو او په حقیقت کې دا د ایران ملت و چې بریالی شوی دی. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د غراز د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 18مه نیټه د 1400 لومړی هجری لمریز کال په لومړۍ ورځ ډیرو نړیوالو مسایلو ته په اشاره سره چې همدا اوس د رامنځته کېدا په حال کې دي وویل. کله چې د نړۍ اوسنیو پیښو ته کتنه کیږي نو د استکبار له جبهې سره په مخامخ کېدا کې د ایران د ملت حقانیت او صداقت له مخکې څخه نور روښانه کیږي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی په دې خبرې باندې په ټینګار سره چې د استکبار د جبهې په مقابل کې د ایران د ملت انتخاب مقاومت نه تسلیمېدل او نه اړوندوالی د خپلواکۍ ساتل او د هیواد او د حکومت پیاوړي کول جوته کړه دغه فیصلې ملي او سمې وې. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیات الله العظمه سید علی خامنائی د افغانستان د مسلمان هیواد پیښو او له شل کله جنایتونو او ظلمونو وروسته له دغه هیواده د امریکا د وتلو څرنګوالي ته په اشارې سره وویل. د اوکراین پیښې هم یوه بله بېلګه ده چې ولسمشر یې د لویدیځو هیوادونو په وسیله واک ته ورسول شو او دغه ولسمشر اوس د لویدیځو هیوادونو پر ضد سختې خبرې کوي. د مشر ته بس تر مقام د غراز د یمن د مقاومت لرونکو خلکو د هر ورځې بمبارۍ او د دغه هیواد پیښو او له بلې خوا د اتیا ځوانانو او زلمیو په سرونو غوڅولو کې د سعودي عربستان اقدام ته په اشارې سره وویل دغه ټولې پیښې د خونړیو لیوانو او په دنیا باندې د واکمنې تیارې او ظلم ښودنه کوي چې دنیا د دوی په لاس کې ده.
د ایران د اسلامي جمهوریت د ګمرک یا کسټم ادارې د کسپین سمندرګي د حوزې له هیوادونو سره د ایران د 90% تجارت د زیاتې دا خبر ورکړ. د ایران د ګمرک ادارې ویان سید روح الله لطفي د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 19مه نیټه وویل د تیر هجري لمریز کال په لومړیو 11 میاشتو کې د ایران او د کسپین سمندرګي د څنډې د څلورو هیوادونو یعنی روسیې، آذربایجان جمهوریت، ترکمنستان او قزاقستان ترمنځ د څه د پاسه 3 میلیارد ډالر و په ارزښت کابو 5 میلیونه ټنه شیان تبادله شول چې د 1499 هجري لمریز کال په پرتله په وزن کې 30% او په ارزښت کې 90% وده لرلې ده.
ډیرو عزتمن اوریدونکو، د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو په غونډې کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي سعید خطیبزاده وویل اسلامي ملګرتیا موسسه باید په اسلامي دنیا کې د صهیونیست رژیم د نفوذ مخه ونیسي. د ایران استازي سعید خطیبزاده د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په درویشتمه نیټه په اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د غړیو هیوادونو د خارجه وزیرانو د ته څلویښتمې غونډې په دوهم ورځ په خپلې وینا کې ډګینه کړه. له اسلامي هیوادونو سره د اړیکو د دې کولو د استعماري سیاستونو د پرمخ بیولو په چارو کې د صهیونیست رژیم او د هغه د اصلي ملاتړي امریکا منافقانه سیاستونه د اسلامي ملګرتیا موسسې د ځینو غړیو له ګروهانی او هرکلی سره مخامخ شوي دي او دغه چارې د اندېښنې لرونکو هیوادونو او خلکو لپاره د خطرې ټلۍ کړنګولې ده. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د اسلامي ملګرتیا موسسې د خارجه وزیرانو په غونډې کې د ایران د اسلامي جمهوریت استازي سعید خطیبزاده زیاته کړه د ساز باز کوونکو تاریخي تجربه دغه ګواهي ورکوي چې صهیونیست رژیم د فلسطین او د نورو اسلامي هیوادونو په وړاندې د هویت د له منځه وړلو، ویشلو، نیوګرۍ، ناامنۍ، زوال او د خپلو همتړونه مسلمانو هیوادونو له تباه کولو پرته بل هیڅ هدف نه دی لرلی.
د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیر البحر پاسدار علي رضا تنگسيري ټینګار وکړ د فارس خلیج او د هرمز اوبلارې په جغرافیا کې د امنیت او د ثبات د ټینګولو لپاره له هیڅ چا سره نرمي نه کوو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیر البحر پاسدار علي رضا تنگسيري د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په 19مه نیټه وویل د ایران د اسلامي جمهوریت د وسلوالو ځواکونو دفاع یوه یرغلیزه دفاع ده او د دفاع لپاره که چیرې د انقلاب د دښمنانو لخوا کوم له ګواښ څخه ډک حرکت رامنځته شي نو د دغه ګواښ سرچینه له منځه وړو. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د سمندري ځواک قومندان امیر البحر تنگسيري وویل د فارس خلیج د امنیت تامینول د سیمې د هیوادونو په غاړه دي او پر دې هیوادونو باید ژر تر ژره له دغه سیمې ووزي.
خواږه اوریدونکو، د ایران د خارجه وزیر حسین امیر عبداللهیان په وینا کې د بایکاټونو د لغوه کېدا د خبر اترو په باره کې ویل د بایکاټونو د لغوه کې دا موضوع کې تر اوسه د پای ټکی نه یو رسیدلی. موږ باوري یو امریکا له وخت سره د لوبو کولو او لټکو سره د لوبو کولو او د وخت د ځای کولو پر ځای باید سم کارچار او له وکې څخه ډک کارچار انتخاب کړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان به زیاته کړه د امریکا له خوا د واقع بیننې په بڼه کې په لنډه موده کې موافقه کېدلی شي او د سیمې ټول هیوادونه به له دغه موافقې ګټه ترلاسه کړي. د ایران د باندنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان دغه راز ټینګار وکړ د یوې ښې قوي او پایداره موافقې د تاییدېدا لپاره چمتو یو خو د ایران د اسلامي جمهوریت له سرې کرښې نه تیریږو.
او په ملګرو ملتونو کې د ایران دایمي سفیر او استازي د سوریې د طبیعي سرچینو د تیلو او د کرهنیزو محصولاتو د چورتالان د غندلو په ترڅ کې ویل د امریکا په شمول ټول نیواګر او نه بلل شوي خارجي ځواکونه باید سمدستي له هیڅ شرط او قید پرته له سوریې ووزي. په ملګرو ملتونو کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر او دایمي استازي مجید تختروانچی د امنیت شورا د تیر پنځشنبه ورځ په غونډه کې په دې خبرې سره چې د سوریې ځکني بشپړتیا او واکمنۍ باید له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم سره په خطر کې پر نوزی ټینګار وکړ. نیواګر خارجي ځواکونه باید په سوریه کې شتون ونه لري. هغه د غراس په سوریه باندې د صهیونیست رژیم د تیریو او د اسرایل رژیم لخوا د سوریه د مځکني بشپړتیا د خلاف ورزي د غندلو په ترڅ کې وویل، د روان میلادي کال د مارچ د میاشتې په اومه نیټه په سوریه کې په ملکي خلکو او غیر پوځي بېخبنایانو باندې د اسرایل رژیم حمله د بشر دوستانه نړیوالو قوانینو ښکاره خلاف ورزي ده.
د تهران ریډیو ډیرو قدر من اوریدونکو، ایران په 13 اونۍ کې پروګرام په همدې ځای کې پای ته رسیږي. هر چیرې چې یاس بریالي او خوشاله اوسې.
دا خدای په امان.
مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا محول الحول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال.
سرلای بیا په وطن راغی، لسپیرو دشتو دلونګو بیرځین.
د تهران ته پښتو خبرونه خوګو مینوالو د خبرونه په دیشي بو کې هم سیمنور سره د خپل ګران ملګری
علي اصغر عابدی
سره ستاسو خدمت حاضر شوه. څو د نوروزی پروګرامونو د لړۍ نننې برخه ستاسو خدمت ته وړاندې کوم. دوستانو، د 1400 لومړی مریض کال د ورېد میاشتې په لومړیو شپو ورځو کې وو چې د پسرلی پیل، د نوروز اختر او د ایرانیانو د تر ټولو ستر جشن د لمانځلو نیټه ده. نو له برکته ډک کال، شین زرغون پسرلی او نوروز مو مبارک شه. د جشن او خادې دوران مو پایداره او تلپاتې.
ایزانو، نوروز د نیوی ورځې په معنا دی او په لرغونی ایران کې د پسرلیز نوروز د شتون ډیر شواهد ست دی چې تر ټولو مهم پکښې د وری د میاشتې شتون او د دې میاشتې دستورونه دي چې د بهاري نوروز په جشن پورې له اړوندو زیاتره نننیو دودونو سره نږدې اړیکې لري. د وری د میاشتې فارسي نوم یعنی فروردین له فروارسی کلمې څخه اخیستل شوی دی. په خوا په ایران کې د نیکو او پرهیزګارو مړو په روحونو اطلاقېده. ځینې هم د دې ټکي جړه د سمی فیصلې په معنا یوه کلمه ګڼي. ابو ریحان البیرونی د پسرلی په پیل کې نوروز د پنځون د تازه زیږېدو او د انسان د خلقت ورځ او شمس الدین محمد د مشقي د نور او رڼا د پنځېدو ورځ بللې ده. د پسرلی د موسم پیلېدل د ژمي د ساړه او د طبیعت د افسردګۍ له پړاوه د انسان د تیرېدو او د اوړي په موسم کې د طبیعت د بیا ژوندې کېدو د پړاو په لور د تګ او د پسرلی د غوړېدو ورځ بللې ده.
خوږو دوستانو، د نوروز د جشن ترسره کول د ایران چې د آسیا په زیاتې سیمې کې واقع و په خلکو کې لا میلاد له 3000 کاله مخکې څخه دود وو او ورته به د برخلیک د ټاکل کېدو ورځ هم ویل کېده. د خلکو په اند د پسرلی او د نوي کال په پیل کې نوروز هغه وخت دی چې د انسان برخلیک پکې ټاکل کېږي او د یو کال لپاره یې تقدیر لیکل کېږي.
دا نوروز جشن په لومړنیو بادشاهانو پورې اړونده بلل کیږي. همداراز د فردوسی، انصاری، بیرونی، تبری په شان د څلورمې او پنځمې هجری پیړیو نورو ډیرو شاعرانو او لیکوالانو چې تاریخي او اسطوره‌ای سرچینې بې شکل اسلام پخوانی ادبیات وو، نوروز د جمشید د بادشاهۍ له وخته ګڼي. هغه ورځ چې د ایران اسطوره‌ای بادشاه جمشید په پلیدې تاریکې جهالت او تشدد بریالی شو او د پسرلي په لومړۍ ورځ پر تخت کېناسته او د خپل حکومت د پیلولو جشن یې ولمانځه. له هغې ورځې وروسته تر دې دمه پورې خلک دغه ورځ روز نو، یعنی نوې ورځ او جشن یې لمانځي. خو یادونه پکار ده چې د نوروز جشن له جمشید مخکې هم لمانځل کېده، او ابو ریحان سره له دې چې د دې جشن نسبت په جمشید پورې منسوبوي لیکي: هغه ورځ چې یوه تازه ورځ وه، جمشید اختر وکړ، که څه هم له هغې مخکې هم نوروز ستر او منظم و. له میلاده 1538 کاله مخکې د ځینو مورخانو د ګمان له مخې هخامنشي باچا کوروش نوروز ملي جشن اعلان کړ. په دغې ورځې به د عسکرو د ترکې، د عمومي ځایونو د پاکونې او د کورونو د څنډلو لپاره ځینې پروګرامونه ترسره کیدل. همداشان محکومان او بندیان به په دې ورځ بخل کیدل. د رومن ګریشمن او ارنست هارس فیلډ په شان ځینې محققان باوري دي چې تخت جمشید د نوروز د جشن د ترسره کولو لپاره جوړ شوی دی، ځکه چې په هغه منشي پړاو کې به د نوروز پرتمین جشن د کب د میاشتې له یوویشتمې د غوی د میاشتې تر 19 نیټې پورې، یعنی کابو دوه میاشتې، د ډیرو میلمنو پښتون سره ترسره کیده.
د هغو تحقیقاتو له مخې چې د هخامنشي پړاو په کتیبو او پکانو باندې په موجودو لیکنو سوي دي، د نوروز په وخت به د نړۍ د ولسونو استازي په خپلو قومي او ملي په تخت جمشید کې راغونډېدل او د نوروز جشن به یې لمانځه. هغوی به په دې مراسمو کې د ایران پاچا او دربار ته ښې او قیمتي ډالۍ وړاندې کولې. تاریخي مستندات ګواهي ورکوي چې لومړی داریوش له میلاده 1416 کاله مخکې د نوروز په مناسبت د سرو زرو یوه سکه جوړه کړه چې په یو مخ یې یو عسکر د غشي ویشتلو په حال کې دی. له اسلام وروسته نوروز هماغه شان د ایرانیانو د پام وړ وو، او حتی د هغه د صحیح ترسره کولو لپاره په کال هنداره کې ځینې اصلاحات هم ترسره شول. د هجری لمریز کال اوسنی کال هنداره چې ایرانیان یې کاروي، د 1900 میلادي کال د مارچ په 16 نیټه، یعنی د کب په 15مه، د حکیم عمر خیامی نیشابوري لخوا بشپړ او په جلالي کال هنداري مشهور سوه. د جلال کال هنداري له برابرېدو تر مخکې پورې به کبیسې یا خو حسابېدای نه، او یا به په تقویم کې په یو داسې ډول ځای کېدی چې ځینې ستونزې به یې رامنځته کولې. په دې وجه هغه څه چې جلالي کال هنداره له نورو غوره کړې د کبیسو، یعنی لیفکلونو د حساب کتاب طریقه ده چې خیام په سمه توګه حساب کړي او مشکل ختم کړی دی. د محققانو د تحقیقاتو او د ستورپیژاندو د ویناو له مخې جلالي تقویم د نړۍ تر ټولو کره او دقیق کالنداره ده، ځکه چې قمری یا سپوږمیز کال په هر کال کې له حقیقي کال سره 10 ورځې اختلاف لري. اروپایي کال هنداره هم په هرو 2500 کلونو کې یوه ورځ خطا لري، خو جلادی کالندار په هر لسو زرو کلونو کې یوازې یو ثانیه خطا درلودلی سي.
په اسلامي پړاو په تیره بیا په صفویه دوران کې چې لسمه او یو لسمه هجری پیړۍ کېږي، نوروزی جشنونه او دودونه له ځینو اسلامي آدابو او دود او دستور سره وخشل شول او یو نوی رنګ او دینی مفهوم یې خپل کړ. داسې چې د دین له اولیاو به چې کوم روایتونه او حدیثونه نقلیدل، نوروز ته یو ځانګړی ارزښت او اعتبار ورکړ او د ایران د شیعه مسلمانانو په نزد یې د هغه منزلت له مخکې هم زیات کړ. د شیعه عالمانو د روایتونو له مخې نوروز یوه مقدسه او الهي ورځ ګڼل شوې او حضرت آدم علیه السلام په دغه ورځ پنځول شوی و. همداشان د یو بل روایت له مخې په دغه ورځ د هجرت په لسم کال حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم په غدیر هم مقام کې حضرت امام علی علیه السلام د خپل جانشین او د مسلمانانو د خلیفه په توګه غوره کړ او مسلمانانو ته یې وروپیژند. په دې وجه د ایران مسلمانان نوروز یو سپیڅلی او غوره ورځ ګڼي او نوروزی آداب یې له ایرانی اسلامی کلتور سره ګډ کړي او ورته خاص پرتم او جلال ورکړی دی. نن سبا د نوروز جشن لږ تر لږه دوه اونۍ نمانځل کیږي او د زوړ کال له وروستیو ورځو پیلیږي او د نوي کال د لومړۍ یعنی د وری د میاشتې په دیارلسمه نیټه پای ته رسیږي.
د نوروز تاریخي او کلتوري ښکارندې د خپل اوږد ټولنیز ژوند په دوران کې په ایران او په کلتوري ایراني نړۍ کې ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، خو د پیاوړو کلتوري او ټولنیزو ځانګړتیاو او د طبیعت له نوي کېدو او د خلکو د ژوند له رودې او معیشت سره د دستورو د ګډېدو په وجه د ایران په ټاټوبو کې هم هغه شان دوام درلودلی دی او تر ننه باقي پاتې سوی دی. د ایران په خلکو او د نوروز د کلتوري حوزې په ټاټوبو او ټولنو کې د نوروز او ورپورې د اړوندو د سترو د پاتې کېدو راز په څو عواملو پورې تړاو لري. په دې تر ټولو مهم عوامل دا دي: د پسرلي په موسم کې د کال د نوي کېدو تکرار او د طبیعت په بیا زېږېدو پورې د نوروز پیلتیا، د کرهنې په اقتصاد باندې په ولاړو ټولنو پورې د نوروز او نوروزی دستورو نږدې تړاو، او د خلکو په ورځني ژوند کې د نوروز د دستورو کارندتوب، او د نوروز د کلتور ځواکمن جوهره او تر ټولو مهمه ځانګړنه یې د نوروزی جشنونو شادي او تاندوالی رامنځته کول دي.
خوږو دوستانو، د ایران د څو زره کلنۍ تمدني مخینې او د مادي او معنوي کلتور د بې پای او پراخ میراث د لرلو په وجه خپل ملي هویت ته د بڼه ورکولو لپاره له بې شمېره عناصرو برخمن پاتې شوی دی. ایرانیانو په لرغوني پړاو کې ډېر جشنونه درلودل چې زیاتره یې د ټولنې په ساویه او په مشترکه او عمومي توګه ترسره کېدل. سره له دې، ټولو د وخت تیریدو او د تاریخي پیښو رامنځته کېدو ورو ورو پر دې حالت اغیزې وشیندلې او د هغو شمیر او اهمیت یې کم کړ. یوازینی پاتې جشن چې لا هم د ټولنې په کچه او په رسمي توګه لمانځل کېږي د نوروز جشن دی، او دا هغه جشن دی چې په نړۍ کې هم د ایران په نامې سره پیژندل شوی دی. نوروز هغه څو ملیتی دوسیه ده چې د دیارلسوه اته اتیم لمریز کال د کب د میاشتې په څلورمه نیټه د یو نړیوال میراث په توګه په یونیسکو ادارې کې ثبت شوې ده، او د نفوسو له نظره د ګډ میراث تر ټولو ستره دوسیه ګڼل کیږي. د نوروز جشن د نامحسوسه کلتوري میراث په توګه په نړیواله سویه ثبت شوی دی. نامحسوسه کلتوري میراث زیاتره په زبانی ډول له یو نسل څخه بل نسل ته منتقلیږي او لرونکي یې د خپل هویت د یوې برخې په توګه ګڼي. دا میراث د تاریخ په اوږدو کې او د زمان او مکان د غوښتنو په ځواب کې پرله پسې بیا بیا زیږیږي او دا تکرار یې د ژوندیتوب نښه ده. نامحسوسه کلتوري میراث یوه بله ځانګړتیا هم لري چې د محسوس کلتوري میراث په اپوټه لپلو او سرحدونو اوړي او د خلکو ډلو ټپلو قومونو قومیتونو او ولسونو ترمنځ د راکړو ورکړو په بهیر کې منتقلیږي او ل یوې سیمې بلې سیمې ته رسیږي. د نوروز جشن داسې ښکلي او سیمبولیک رسمونه لري چې له زرګونو کلونو راهیسې لا هم د خلکو لخوا اجرا کیږي او دوی هر کال د نړۍ په ګوټ ګوټ کې د یو واحد چورلیس په شان سره غونډیږي. نوروز د ایرانیانو لپاره یو داسې مضبوط دلیل دی چې که نږدې وي او که لرې هر چرته چې وي هڅه کوي د کال له ختمېدو مخکې ځانونه خپلو کورونو او کورنیو ته ورسوي او د خپل مور پلار میرمنې او بچیو او د کورنۍ د مشرانو تر څنګ د نوروز په دسترخوان کینی او په ګډه د نوي کال د پیلېدو جشن ولمانځي.
د 1400 لومړی کال نوروز هم د سلګونو او زرګونو کلونو مخکې نوروز په شان دی، یعنی په یوه نوې ورځ یو لرغونی رسم ترسره کول. نو نوروز مو مبارک سه. ایزانو د دې خپرونې وخت په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
سرلوړی واوسئ.
د تهران ریډیو ډیرو عزت من اوریدونکو، اوس په تلو تلو کې تاسو ته بلنه درکو چې تاسو زموږ انټرنیټ پاڼې ته لاړ شئ او هلته تازه خبرونه، تبصرې او نور مطالب ولولئ او هغه تاسو چاپ کولی هم شئ. او که چیرې زموږ د خپرونو په هکله کوم نظر لرئ نو موږ ته تاسو په واټس اپ باندې رالیږلی هم شئ. خوګوردونکو، زموږ دغه سهارنۍ پښتو خپرونه نور په همدې ځای کې پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې پورې چې مازیګرنۍ پښتو خپرونه ده، تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو. د خدای په امان.